السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث شوی دی، او په روان اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ ژوره اندېښنه ښودل شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په افغانستان کې له تعلیمه د نجونو پر محرومیت هم خفګان څرګند کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل په څو مهمو خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې یې پرون چهارشنبه پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوی دی. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 13 تنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاینې حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خواشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي، چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 44,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید، او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بېلابېلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بېلابېلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان نجونو په محرومیت هم خفګان څرګند کړی. تفصیل عصمت څاروان در اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یو شامله مسأله وانګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لزدکړو د جنود به برخې کول او پوندي به تفاوت ونه وسی. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقوقو په وړاندې پټه خوله پات نه شي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبت تحولات ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشري مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغو مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلې او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت سروان دی وي مرکې په فایل کې د سیاسي چارو لشنان او ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مرا خونزاده وي غوته منلې فامیل د احترام ورته لري. له دې عمله زه فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر ابلا هیبت الله خان ستاسو نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوئ چې حبیب الله آغا د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوئ چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل املا حبیب الله خانزاده کوم ځانګړي اسلامي ځداکل نه دی کړی، یو عادي ځداکلیا په مدرسو کې تر سره کړی دی. اصلا شیخ نور الله چې د دوران دی نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړی د حمل په میاس کې شیخ ایبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړ چې هغه طرح بیا د شیخ حبیب الله خونزاده له طرفه رات شواله چې لعمله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو، خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حبیب الله خوند راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خوندزاده د حبیب الله آغا ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خوندزاده دی د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونیز د کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلی دي. دغه نجونې چې ډېر یې د 15 او 6 ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته خزینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
14 کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د 4م ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ په سی واښتو تاسو غټانی استه پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کوس پایلسه کار کوس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمانه راتراسي مرته ټولې په سی واښته څوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې په واخسته.
ګلالي او فوزیه د دامان ولسوالي وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وايي په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وېستل شوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سو دغه ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنې یادوي.
د مش کشرانې په غسن تو کې پرېشي دي خو موږ غټان انجن و ته زګ داک نه لري تراسي نو موږ د غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه بیر تر ایتل کې چې موږ خپل انده جوړ کړو په واړ باندې کې ډاکټر سو خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دای اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دای اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
بې دې سیکوم بلای موږ د سیم بس ګرد راوي سول لاړ سي بلاست ست مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ست مکتب سره وتلی نه مو پرېږدې مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د ایبی لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وايي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزنه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جونې زهري کوي او اکسلامونو سرګندې په خوا هم په ساراو کې زینو خلکو څوز د پاره یا د خپل جن د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مثلا جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوري مکتبو ته اچولې دا غوړونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د څوز د پاره ښه خدمت کاوه مالي معنی سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت